د دې شنه په هوا بدل کی. نو دا دیو پاک کلی معیارونه دي چې په دې پاک کلی کې کله چې په آزاد فضا کې رفیاجت ونشي یا هغه انساني غیته مواد یا خزلې په منظمه توګه ځای په ځای شي، نو دا کلی اوبې پاکې دي، خلک نه ناروغه کیږي، او همچنان د دوی هغه سلیقه یا هغه فرهنګ د دې کلی هم ورسره ډېر ښه ښکاري. خلک ترې متاثره کیږي کله چې په دې کلی تیریږي او ماشاءالله څومره پاک کلی دی. او د دې تر څنګ چې دا برنامه دوامداره پاتې شي، څون موږ په هر کلی کې یو کال لپاره کار کوو، د یو کال لپاره موږ په مختلفو ولسوالیو کې مختلف شمیر کلی ټارګیټ کوو، نو تر هدف لاندې نیسو. نو هلته به کلیوال باقي کله چې یو کال پوره شي او کلی پاک اعلان شي، بیا هغه د کلی ترمنځ چې موږ نارینه او ښځینه ګروپونه انتخابوو، هغوی بالاخره دا تبلیغات او دا پروګرام پر مخ وړي او کلی کې خلکو ته وایي چې خپل کلی چټل نه کوي تر څو ناروغ نه شي.
په دغو کارونو کې له تاسو سره څوک مرسته کوي چې کله تاسو دوی ته عامه پوهاوی ورکوئ چې دوی خپل کلی پاک وساتي، یا خلک هم همکاري لري؟
کچیر ته خلک همکاري ونی کې دا هیڅ امکان نه لري چې تطبیق شي، ځکه د دې نوم نه ښکاریږي چې د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سیحه. موږ د کلیوالو سره صرف تسهیل کوو، هغوی سره خبرې کوو، د هغوی د خولې نه خبرې راخلو، او هغه اضرار چې د دې میکروبونو او د دې کثافاتو له کبله یا خزر له کبله دوی ته متوجه دي، هغه اضرار د دوی د خولې نه راخلو او بیرته دوی ته وایو چې راځئ چې په ګډه باندې دا مشکل سره حل کړو. او په هر شل کلو باندې موږ یو ټیم لرو چې هغه ټیمونه هر ځل په منظم ډول باندې د کال په اوږدو کې ځي او د خلکو سره کار کوي. نهایي هدف ترې دا دی چې خلک سلوک د خلکو تغیر شي، چلند دې تغیر شي، او د چلند تغیر یو څه وخت غواړي. نو ځکه موږ شل کلی د یو کال لپاره ټارګیټ کوو، تر هدف لاندې نیسو چې یو ټیم په واسطه باندې چې په ټیم کې د پنځو نه تر شپږو کسانی او دوی ورزي او کلیوالو سره موږ پاوله کې یو لویه ستره غونډه نیسو چې په هغې کې موږ د ټولو کلیوالو سره د انګیزې ورکولو خبرې کوو. ورته وایو چې ښه، ستاسو کلی پاک دی، ستونزې لري؟ څوک تشناب نه لري؟ ولې نه لري؟ آیا دا تاسو ته تاوان لري؟ نه لري؟ بالاخره هغه کلیوال چې ډیر فعال دي، هغوی موږ ته خپلې ګوتې جګوي، او هغوی موږ د کلیوال د مرسته کوونکو په توګه ځانو سره نمونه یاداشت کوو، او بالاخره بیا په دوامداره ډول باندې د کلیوالو سره هغه برنامه تعقیبو تر څو چې ټول کنارابونه جوړ کړي وي کاري.
تر اوسه پورې څومره کلی تاسو پاک اعلان کړي دي؟
په مختلف ولایتو کې مختلف شمیرونه د شمیر د کلو موږ پاک اعلان کړي دي، او هدف هم دا دی چې تر 2025 پورې افغانستان موږ پاک اعلان کړو په آزاده فضا کې. ډېر افیاجت څخه کلی چې موږ تر اوسه پورې پاک اعلان کړي، هغه لوی لوی ولسوالۍ چې موږ پاک اعلان کړي دي، نیلي ولسوالۍ ده چې د دایکندي ولایت مرکز دی، دا موږ پاک اعلان کړي دي. خاش او کشم ولسوالۍ په مکمل ډول باندې موږ پاک اعلان کړي، او په نږدې وختونو کې به موږ قلعینو چې د بادغیس مرکز دی او بامیانو مرکز موږ پاک اعلان کړو. باید ووایم چې په هر کال کې یو ټیم 25 کلی تر هدف لاندې نیسي. په هر ولسوالۍ کې درې او څلور ټیمه کار کوي.
څومره په دې کې پاکي په نظر کې نیول شوی؟ 2% بیا غته پاکي نه وي.
موږ د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سي هک چې کله موږ کلی پاکي نه وو، هغه کې څو خپل شرایط لري، او تر ټولو مهم او ستر دا دی چې په کلی کې باید په آزاد فضا کې رفي حاجت یعنی انساني غیته مواد باید هلته نه وي موجود. کله چې په کلی کې دا موجود نو موږ کلی پاک نه
لانوي.
او د دې اعلان په پروسه کې موږ سره د معرف وزارت، انکشاف، اتحاد، شاروالۍ، مختلف همکاران د مسوزي نور شرایط هم دې سره شته دي. مثلا په کلی کې کنارابونه جوړ شي په نظم ډول کارول کیږي، بیرونی سوری بند دی، داخلي سوری پوخ لري نه لري، او د هوا د پاره اواکش پیپ لري یا نه لري، مچانو سره په مستقیم تماس کې دی نه دی، او د کلیوال اوبه په منظم ډول باندې پاکي ساتي، پاکي ذخیره کوي، د کم زینې راخلي، کمه سي کاری، او حویلی پاکی دی، او په کلی کې نور جامد فضله مواد یا جامد کثافات یا خزلی چې د کلی شکل یا منظرې بدرنګ کړي شته که نشته، نو دغه معیارونه دي چې په دې باندې
کلی پاک اعلان وي. څومره په خلکو باندې مثبت تاثیر کوي تاسو کلی دغه کلی پاک اعلان کوي؟
په خلکو باندې موږ ډېر ښه سکسس سټوري یا کامیاب کیسې د دین لرو چې په ډېرو کلیوالو باندې تاثیر کړی دی. حتی ځینې کلیوال چې کله د دې باندې کوي چې زه د کناره وس نه لرم او زه په آزاد فضا کې رفي حاجت کوم، نو موږ هلته دوی سره دوی د درملو د مصرف محاسبه کوو. په هماغه ورځ چې کله انګیزه ورکوو نو درمل مصرف محاسبه کیږي. مثلا په کلی کې موږ وایو چې څومره کلیوالم ناروغه کیږي، مثلا لس کسه په میاش کې څومره مصرف په یو کس راځي. مثلا اوس خو دوا نیم قیمته دي، یا 1000 روپۍ یا 2000، که 1000 روپۍ وي نو میاش کې 10000 شولې، د کال 1,00,000 شولې. نو موږ ورته چې په 1,00,000 خو بلا تشنابونه جوړیږي ډیر شمیر، نو تاسو ولې ځانونه نه ساتئ؟ تاسو خو آباد خلک یې، موږ ته دا مو چې موږ ناروغه یو، نو یا غریبانان یو. په اوله کې موږ د کلیوالو سره انګیزه ورکوو، او هغه ځان ته ځینې خاصې مهارتونه لري چې کلیوال دي ته تشویقو چې بل اخره هغه ټول دي ته مجبور شي چې خپل کینارب جوړ کی او کچیرته جوړم نه کی هغه نور کلیوال چې جوړو هغه ته وای چې ستا همسایا کینارب جوړ نه کی نو تا ته هم خطر دي که نه جوړي یا شر ورته کی چې مونږ در سره خپل جوړو خدا باید وای چې مونږ په ډټولنی په مشرۍ بشپړې ځل سه کی هیڅ ډول مرسته د کلیوال سره غیر د عامه پوهاوی او غیر د دې چې د دې سلوک تغیر کی مونږ یو شیم دوی ته نورکم.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب خیر
تاسو نام مننه
قدر مننه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خبري باوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د کابل ښار زرګونه خاریان په ښار کې لکه کړی هوا جوړیږي او د همدغې ککړې هوا زیانونه هره ورځ د ناروغۍ په بڼه ګالي. ککړه هوا مو په تدریجي بڼه وژني او د دغې تدریجي وژنې پایل د کابل ککړې هوا کړی چې ښاریانو ته مالي او بدني زیان رسوي. د هوا د ککړتیا لامل او زیانونه څه دي؟ ولې د کابل هوا ورځ تر بلې ککړیږي او د چاپیریال د پاک ساتنې لپاره مسؤول ادارو څه کړي؟ دغه پوښتنې دي چې د کور کلي په دغه خپرونه کې به په یو ځانګړي بحث کې ځواب شي. خپرونې ته مو د بحث لپاره د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ولی مدقق، د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس احمد بهزاد غیاسی، د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی او د کابل ښار اوسیدونکی ابراهیم ایمان رابللي. تاسو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه.
لومړۍ پوښتنه له ښاغلي ابراهیم ایمان پیلو. ښاغلی ایمان، د کابل ښار د یو اوسیدونکي په حیث د کابل ښار اوسنۍ هوا څه ډول ارزوئ؟
پخوا مونږ تاسو ته مشرانو کیسې کړې دي چې کابل ښار د ښارونو د ناوې په نامه یادېد، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هوا دومره ککړه شوه چې خلک غواړي چې د کابل ښار نه ووځي. او زه خپله یو حساسیت یې راته پیدا کړی دی، ډېر وخت زکام وم که نه. بیا زه یو ډاکټر ته ورغلم، نو هغې راته وویل چې دا کېدای شي د ککړې هوا تاثیرات وي که نه، برونجېږم، سینه مې خرابېږي.
او مننه. له مونږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب یوسفزی هم شته. ډاکټر صاحب، تاسو د ایمان صاحب خبرې واورېدلې. دوی وایي چې دوی مریض سول، کله چې ډاکټر ته ورغلل وایي دا زکام دی، ککړې هوا تاثیر ده. تاسو دا راته وایي چې دا ککړه هوا د کومو ناروغیو سبب کېدلی شي؟
لکه ایمان صاحب چې ورکه څوک داسې مسایل زمینه په خپله په هغه د وجود په ساختمان کې ولري، کله چې د ککړې هوا سره مواجه شي دوی ته هغه حساسیت پیدا شي او دغه حساسیتونه فرق کوي، په سترګو کې سوزش، د مخ سوزش، یا حتی کله کله دوی د ځان خارښت ورته پیدا شي، او یا هم وپرنجېږي، وټوخېږي، او حتی نفس تنګي ورته پیدا شي.
راګرځو د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق ته. که تاسو دا راته وایئ چې تاسو خپله دغه د کابل فضا څومره ناپاکه وینئ، البته کوم مسایل تاسو لري د غو په طریقه تاسو دا چک کوئ، په څه اندازه د هوا چټله ده؟
موږ د کابل د هوا په ترکیب کې ګرد او خاوره، یا په بل اصطلاح باندې هغه ته موږ معلق ذرات وایو، دا لرو. د دې کچه ډیره لوړه ده. د دې سره په خوا کې بعضې نور غازات دي چې هغه په تیرو کلو کې تاسو په یاد وي د کابل د ښار واټونه او سړکونه تقریبا اکثریت خامه، دغه نقلیه وسایطو بس د کابل په ښار کې تګ او راتګ کوو، په نتیجه کې به دغه ګرد او خاورې ډیره زیات هوا ته پورته کېده. دغه کچه اوس د کابل ښاروالي تقریبا په تیرو دوه کلو کې درې کلو کې د کابل د واټونو اصلاح او پوخوالي ته ډیره پاملرنه وکړه، یو څه اصلاحات پکې راغلي دي.
تاسو غواړئ وایئ چې اوس هوا یعنی یو څه ښه سوې ده، د پخوا په پرتله پاکه سوې ده؟ غواړئ همدا ووایه؟
دقیقا غواړم دا ووایم چې هغه تشویش چې په تیرو کلو کې موږ درلود اوس هغه تشویش نه لرو. ولې؟ هغه کومه حواس یو انسان ته یعنی د پاکې هوا په تعریف کې راځي، تر اوسه موږ هغه تعریف ته نه یو رسید.
بله مننه.
مشکل تر اوسه هم شته، ولې هغه مشکل چې موږ څو کاله مخکې درلود اوس نه لرو.
کم سوی ده. ایمان صاحب، مدقیق صاحب وایي چې د کابل هوا د تیرو کلو په پرتله یو څه پاکه سوې ده، البته دلیل یې مو ویلی چې سړکونه پاخه سوي.
زه د خبرې سره نه یم موافق. ځکه چې موټر زیات شوی دی په خاکلونو نه حمامونه زیات شوی دی د کارتینو خواته مونږ څو کاله مخکې اوسېدو یو حمام مونږ لرلو اوس په منطقه کې څلور پنځه حمامه د چار ورځ لوګي دودونه ورنه پورته کېږي دا